امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د پاره په 34 ولایتونو کې 6 میلیونه خلکو خپل نمونه ثبت کړي دي. پرون په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د کیمیاوي وسلو د څارنې ادارې ویلي دي چې د دې ډیر قوي احتمال شته دی چې په روس کال به د سوریې په شمال کې د کیمیاوي وسلو نه استفاده شوې وي. او د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر نور ختم شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د پاره په 34 ولایتونو کې د 6 میلیونه نه زیاتو رای ورکوونکو خپل نمونه ثبت کړي دي. پرون د دغه کمیسیون رئیس ګلاب جان عبدالبدی سیاد وویل چې دغه شمیر رای ورکوونکي چې څه باندې 2 میلیونه ښځې هم پکې شاملې دي، د رای ورکوونکو د نومونو د ثبتولو د جریان له پیل نه تر دې مهاله ثبت شوي دي. پرون په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د کیمیاوي وسلو د څارنې ادارې ویلي دي چې پروس کال د سوریې په شمال کې د دې ډېر قوي احتمال شته دی چې هلته به د کیمیاوي وسلو نه کار اخیستل شوی وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2018 کال د مارچ د میاشتې په 24 او بیا یوه ورځ وروسته د سوریې په شمال کې د کیمیاوي زهرجنو ګازونو استفاده شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د کیمیاوي وسلو د څارنې ادارې ویلي دي چې دوی دغه راپورټ د عیني شاهدانو سره د مرکو او د سیمې نه د نمونو د امتحان نه وروسته برابر کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر نور نشته دی. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي چې نن ټول باید د خوندیتوب احساس وکړي، ځکه چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر نور نه دی پاتې. اغلی ټرمپ دا سرګندونې په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر سره د تاریخي ملاقات نه وروسته کړې دي. په دغه ملاقات کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون منلې و چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړ توګه غیر اټومي کوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په داسې وخت کې چې په امریکا کې اقتصادي وضع په ښه کېدو ده، د هغه ملک مرکزي بانک د سود نرخ اوچت کړی دی. د دغه بانک د مقاماتو ترمنځ د 2 ورځو خبرو او بحثونو وروسته بالاخره د سود نرخ 0.05 اوچت شوی دی. د دغه بانک مقاماتو ویلي دي چې په ملک کې د خلکو د استخدام کارونه ښه شوي، د خلکو د خرید قوت زیات شوی او انفلاسیون په متعادل ډول یعنی په کال کې 2% اوچت زی. نو په دې خاطر اقتصادي ماهرین وایي چې دا به د ملک اقتصادي ودې ته لا مرسته وکړي. د بشري وبخیم د 2013 کال د نړۍ د فوټبال د قهرمانۍ مسابقې به سبا له په روسیې کې د هغه ملک او د سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ شروع شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې موږ ډېره هڅه کوو چې میلمانه، سپورټمینان، ماهرین او بې له شک علاقمندان روسیا داسې وګڼي لکه خپل کور. هغه دا هم ویلي دي چې موږ د نړۍ په مخ د خپل ملک او د زړه دروازې خلاصې کړي دي. له بلې خوا پرون د فوټبال نړیوال فیډریشن د دې فیصله وکړله چې په 2018 کال کې به د فوټبال د قهرمانۍ مسابقې په متحده ایالاتو، کاناډا او مکسیکو کې وشي. د دغه فیډریشن 134 غړو د دغې فیصلې په طرفداري او 15 د هغې مخالفت کړی و. په 2018 کال کې به د 22 ملکونو د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د 30 مسابقو نه به 8 په متحده ایالاتو کې او 9 په کاناډا او مکسیکو کې وشي. البته د 2022 کال د فوټبال نړیوالې مسابقې به په قطر کې پیل شي. سعودي عربستان د وړوکي اختر په مناسبت په غریبو کسانو 1.5 میلیونه ریاله ورکړی دي چې 453 میلیونه امریکایي ډالر کېږي. د سعودي عربستان پاچا پرون دغه خبره اعلان وکړه. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویلي دي چې په دې پیسو به بې وزله خلک وکولی شي چې د وړوکي اختر لپاره خپل ضرورتونه پوره کاندي. د سعودي عربستان پادشاه د همدې کال په پیل کې هم د ملکي خدماتو د کارکوونکو، فوځیانو او هغو محصلینو چې په بهر کې زده کړې کوي د ځانګړو مرستو اعلان وکړ او هم یې په پیټرولو مالیه کمه کړې ده. د دې ترڅنګ حکومت په هیواد کې دننه د شاوخوا 3 میلیونه کورنیو دپاره د خیریه مرستو یو نوی پروګرام هم پیل کړی دی. د دې پروګرام له مخې تقریبا 1.5 میلیون کورنیو ته هر میاشت 948 سعودي ریال ورکول کیږي چې 250 امریکایي ډالر ترې جوړیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون یو سخت دریزه اسلامي ډله په پارلمان انتخاباتو کې د ګډون نه منع کړې ده. دغه کمیسیون د ملي مسلم لیگ په نامه د نوي جوړ شوي ګوند کاغذونه رد کړي دي. د لشکر طیبه پخوانی مشر او مؤسس حافظ سعید د دې ګوند ډیر قوي ملاتړ کوونکی دی.
قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی په پام کې دې مرکې ته. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن کې د افغانستان په استازیتوب د یو شمیر موسسو لخوا په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په بیا رغونه او سیاسي، مدني او اقتصادي چارو کې د میرمنو په رول خبرې کړې دي. په دې باره کې زموږ همکاري نوشابه آشنا رپورټ تیار کړی دی.
د افغانستان لومړی میرمن رولا بیبی ګل غنی د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د دیوس په نوم د یو ټولنیز شرکت په غونډه کې د افغانانو په استازیتوب خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ګڼ شمیر مرستندویه مؤسسو استازو هم ګډون کړی و. میرمن غنی د خپل موقف نه په استفاده د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو غږ هغو نړیوالو مرستندویه ادارو ته ورسوه چې د 2013 کال لپاره په نړۍ کې د بدلون د راوستو په خاطر راټول شوي وو. میرمن غنی امریکا غږ آشنا ته ویلي، سره له دې چې ښځو ته په دولتي ادارو کې د فعاله حضور لپاره ډېر فعالیتونه ترسره شوي، بیا هم تاوتریخوالی د پرمختګ تر ټولو لویه ستونزه او خنډ دی. میرمن غنی په افغانستان کې روان تاوتریخوالی یوازې د ښځو ستونزه نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره یوه معنوي او رواني جګړه بولي.
وخت کې سرخوشونت ګپ میزنم، سرخوشونت کې علی کل گیر است، چون خوشونت علی زنان، علی اولاد.
زه غواړم کله چې د تاوتریخوالی خبره کیږي نو باید یوازې ښځې نه، بلکې ټول په پام کې ونیول شي، ښځې، ماشومان او نارینه. دا ټول د تاوتریخوالی سره مخ دي. موږ درې لسیزې جنگ تیر کړی، په جنگ کې غیر له تاوتریخوالی او وژنه نه بل څه نشته. دا د ټولو افغانانو لپاره یوه معنوي او رواني ستونزه ده. موږ باید ورو ورو یو بل ته درناوی او یو بل سره مهرباني زده کړو.
تاسو باید کې پس یاد بگیریم کې امره یکی دیگر احترام داشته باشیم، مهرباني کنیم.
میرمن رولا بیبی ګل غنی ویلي، کوخه کې د افغان ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره ډیر کار وکي.
دسترسی زنان به تعلیم او تربیه او به ترینینګ او به
د خونې او کاري ظرفیتونو لوړیدو په برخه کې روزنې ته د ښځو لاسرسی زیات شوی. زه هغوی هڅوم چې خپل کاري ظرفیتونه لوړ کړي تر څو مسؤلیتونه ورته وسپارل شي، چې دا یو ښه کار
دی.
د افغانستان لومړی میرمن ټولنه کې د افغان ښځو ونډې ته په پام سره په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو ګډون ته په اشاره ویل،
ما بسیار خوش هستم کې زیاد هستن کې اونا کاندید هستن و امیدوار هستم کې
زه ډیره خوشاله یم چې ډیر خځې ټاکونو ته نوماندې. هیله لرم چې ډیر خويندې تذکری واخلي او په ټاکونو کې ګډون وکړي، ځکه دوی هم د نورو وګړو په څیر د ټولنې برخه دي او باید غږ واورېدل شي. رولا غنی وایي، نړیواله ټولنه باید د افغانانو غږ واوري او د هغوی د غوښتنو مطابق پرې عمل وکړي. میرمن غنی له مرستندویه ادارو نه وغوښتل چې افغانانو ته د یو مساوي شریک په سترګه وګوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې کوي. ښاغلی مسلم یار د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت د اوربان په اعلان سره دا وښوده چې د سولې لپاره د ارادې ترڅنګ پوره واک هم لري. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی بیا وایي چې یوازې د افغانانو ترمنځ خپل منځي تفاهم کولی سي د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي. د آزادی رادیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې باره کې راپورټ لري.
د طالبانو د مشر لاختریس پیغام وروسته چې پکې له امریکایانو سره پر مستقیمو خبرو ټینګار شوی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي دا چې طالبان خپلواک نه دي نو دا ډول پلمی کوي. خغلی مسلم یار د چهارشنبه پر ورځ آزادی رادیو ته ویل ک طالبان واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي، حداقل د وزل لپاره دی له افغان حکومت سره په خبرو کولو سره د دوی اراده او استقلالیت وازمایي. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د سولې په مستقیمو خبرو ټینګار کړی. په پیغام کې همداراز راغلی چې امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې په سولهیز حل باور لري، باید مستقیما د مذاکراتو میز ته راشي. د طالبانو په پیغام کې له افغان حکومت سره د شوي وربند په اړه څه نه دي ویل شوي. د مشرانو جرګې رئیس همداراز ویلي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان دا وښوده چې حکومت د سولې اراده او واک دواړه لري. افغان حکومت د طالبانو په مقابل کې د روژې د 28مې څخه د اختر تر 15مې ورځې اوربند اعلان کړی، خو طالبانو بیا یوازې د اختر د 3 ورځو له اوربند سره هوکړه کړې ده. له دې ټولو سره سره د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی به وایي چې له امریکایانو سره د طالبانو مستقیمې خبرې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
په دغه اساس باندې د طالبانو غوښتنه زه په خپله باندې بې ځایه بولم او تر څو پورې چې افغانان خپل منځ کې نه سره کښېني او خپله باندې دوی هغه نه وکوي دا به بل څوک یې نشي جوړولی، بل څوک دغه هغه نشي کولی.
د ښاغلي کټوازی په خبره په داسې حال کې چې امریکایان نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، بیا هم د طالبانو ټینګار یوازې د جګړې د دوام په معنا کېدای شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه تر اوسه د رای ورکولو پر شرایطو برابر څه باندې 6.2 میلیونو کسانو نوملیکنه کړې ده. د ټاکنو کمیسون دغه راز وایي چې د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته رسېدلی او تر اوسه 2369 کسانو د ولسی جرګې لپاره نوملیکنه کړې ده، خو د ولسوالیو شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه لا هم دوام لري چې تر دې مهاله 3850 پکې ځانونه ثبت کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره په 3400 ولایتونو کې 6,209,000 رای ورکوونکو نوملیکنه کړې ده. د دغه کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دغه شمیر رای ورکوونکي چې څه باندې 2 میلیونه ښځې هم پکې شامل دي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه تر دې مهاله ثبت شوي دي.
در ارتباط با امار ثبت نام
هغه ویل د نوملیکنې په اړه چې کوم ارقام د پروسې له پیل څخه تر وړ مورز موږ ته رسېدلي دي او په دریو پړاوونو لومړی، دویم او دریم پړاو کې زموږ په مرکزونو کې ثبت شوي دي. په شرایطو برابر 6,104,000 کسانو نوملیکنه کړې. په دې کې 4,202,000 سړیان شامل دي او 2,118,000 یې ښځې دي او همداشان 119,000 او 233 کوچیان او 521 سکان او هنود دي.
521 نفر است.
د ټاکنو کمیسون د وری میاشتې په 15مه د سلور دیر شو ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکونکو نوم لیکنه پیل کړه، چې بیا دا بهیر د غوی په 15مه د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته او د غبرګولی په 19مه کلیو او بانډو ته هم وغځول شوه. ښاغلی سیاد وویل چې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی، خو په کلیو او بانډو کې به دغه بهیر د چنګاښ میاشتې تر 14مې نیټې دوام وکړي. د ټاکنو د کمیسون مشر دغه راز وویل چې د غبرګولی میاشتې له 15مې څخه تر 20مې پورې دا ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوم لیکنې په بهیر کې 2396 کسانو ولسی جرګې او 3850 نورو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوم لیکنه کړې ده. ښاغلی سیاد زیاته کړه د نوماندانو د نوم لیکنې په بهیر کې د ښځو ګډون خورا کم و، چې پر وینا یې د ولسی جرګې لپاره 301 او ولسوالیو شوراګانو لپاره 202 ښځو تر اوسه ځانونه نوماند کړي دي. د ښاغلی سیاد پر وینا د ولسی جرګې لپاره د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر تېره ورځ پای ته ورسید، خو د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندانو د ثبت لړۍ نورو دوه ورځو ته هم غځول شوې ده. د ټاکنو کمیسون رئیس وویل د هغو نوماندانو اسناد تر اوسه ثبت شوي نه دي چې تېره ورځ له غرمې وروسته یې نوم لیکنه کړې او ښایي د احتمالي نوماندانو دغه شمېره بدلون ومومي. له ټاکنو څخه د سار بنسټونه د ثبت شویو رای ورکوونکو او نوماندانو شمېرې ته په کتو وایي چې د رای ورکوونکو او د ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو په توګه د دوی د تمې په خلاف کم شمېر کسانو نوم لیکنه کړې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د اټکل له مخې په افغانستان کې له 12 څخه نیولې تر 15 میلیونو پورې د رای ورکولو پر شرایطو برابر کسان شته، چې د تازه راجستر شویو کسانو شمېر یې نیمایي برخه هم نه جوړوي. هغه په ټاکنو کې د لږ شمېر کسانو ګډون اصلي لامل نه امني وبلله او ویول
موږ باید لاس یو دوه سندنه باید موږ کرم تر سره کړی، ولې جنگ ده او دغه جګړې له بده مرغه موږ تاسو ته کنه ډیر اړخونه خراب کړی دي. نو فکر کوم چې کمیشن په دغه مخ ته لاړ شي ښه ده، ولې یو شنه موږ ته نه لرو چې څور به د ارقام و کان په خیر ارقام موږ نه اندی کنه لرو چې د ارقام ځله خواسته د شنو چې په دې کې خیالي ارقام فکر من شو کمیشن تر اوسه پر په دقیقه توګه دا ثابت کړنه چې د ارقام حقيقي ارقام دي.
د ښاغلی رشید پر وینا د دوی د معلوماتو لمخې په شمیر سیمو کې خلکو په جالي تذکیرو له یو ځل زیاته نوم لیکنه کړې ده. ښاغلی رشید دغه راز وویل چې په یو شمیر ولسوالیو کې چې د شورا د غړو شمیر یې باید 2 کسانو ته ورسیږي، خو په کې 15 کسانو ځانونه نوماند کړي او په یو شمیر ولسوالیو کې حتی یو کس هم نوماند شوی نه دی، چې دغه وضعیت ته په کتو ښایي ځینې ولسوالیو کې شوراګانې جوړې نشي او په یو شمیر نورو کې نوماندان له ټاکنې پرته د ولسوالیو شورا ته لار پیدا کړي. د ټاکنو د مهال ویش له مخې ټاکل شوی چې د ولسی جرګې لپاره د نوماندانو وروستی نوم لړ د چنګاښ میاشتې په 10 نیټه اعلان شي. د دغه مهال ویش پر بنسټ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د تلې په 28مه ترسره کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ویلې د هغو کړیو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې چمتووالی نیولی چې ممکن ظاهرا د حکومت او یا د طالب منوم اوربند ته زیان ورسوي. والی شمیم خان او نورو ولایتي چارواکو له خلکو څخه هم غوښتي دي چې د اوربند ساتلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت اوربن اعلان کړی، ځینې خلک اندېښنه لري چې ممکن یو شمېر کړی او نورې وسلوالې ډلې له دې موقع نه وړه ګټه واخلي. د پکتیا والی چې نن خبري کانفرنس ته خبرې کولې ویل له پرون راهیسې چې د حکومت له لورې اعلان شوی اوربن پیل شوی، په دغه ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هیڅ ډول تعرضي برید نه دی شوی. والی شمیم خان کټوزی زیاته کړه ښایي ځینې کړی ظاهرا د حکومت او یا د طالب په نوم د اوربن ماتولو هڅه وکړي، خو وی ویل چې دا ډول ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي ارګانونه پوره چمتووالی لري.
هر ډول کسانو چې هغه شاید ځینې بارني دسیسهګر وي، هېڅ نه غواړي، هغوی د اوربن مخالفي دغسې خلک دي، د حالت نه یو سو استفاده له دې حالت نه واخلي. د هغوی دپاره زموږ ملي امنیتي ځواکونو ته وظیفې ورکړل شوي دي، خاص پلانونه ورکړل شوي دي. ډاډه یم چې انشاءالله موږ به یو پرامن اختر ولرو او ولس به یو خوشحاله اختر ولري.
والی شمیم خان کټوزی په یاده برخه کې د کومي وسلوالې ډلې نوم وانخیست، خو ظاهرا ممکن هدف دا و چې د افغان حکومت په وینا له طالبانو پرته یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي.
ولس باید خپل لاغه چې د دې مسولیت هغه دا کی د خپل نظام خپل دولت خپل سیستم ملاتړ وکړي لغه خپل وګټو نه دفاع وکړي د خپل ایواد لګټو نه دفاع وکړي.
د پکتیا دی ولایت شورا رئیس عبدالملک ززی چې لوالی شمیم خان کټوازی سره یې دغه خبری کانفرنس ته خبرې کولې ل خلکو غوښتل چې د اوربند په ساتنه کې افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته وکړي.
په هر غاړي کې چې افغانان قتلېږي دا د دې افغانستان بچیان دي، نو موږ دي ولسونو د هغه د ستونزو او مشکلاتو د افغانیت اسلامیت د مسؤلیت سره سم غوښتنه کوو د دواړو غاړو نه چې د افغانستان دپاره باید په ګډه کار وکړي او رښتونی شي او نه د پردیو دپاره کار وکړي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دا کار چې د اختر لپاره یې دوه اړخیزه اوربن اعلان کړ په تېرو اوولسو کلونو کې بېساری ګام بلل شوی. خلق هم هیله مند چې سګانه اختر په امن او خوښۍ سره ونمانځي.
نوم میرزا خان هم درد دغه جګړې ناخوالې چې په افغانستان کې روانې دي دوی ته د پایتکه کې خودل شي، ځکه په سوله کې ژوند، په سوله کې خوند او په سوله کې مینه وي. نو د موږ هیله هم دا ده چې دواړه خواوې د دغه اوربند په اساس باندې سولې ته غاړه کېږدي او دوی د سولې لار خپله کړي.
په مجموعي توګه د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوي اوربند دا هیله پیدا کړي چې ښایي د اوربند مدوه غځېږي او په دې سره د دواړو غاړو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله د اختر په مناسبت پیغام کې له امریکا څخه غوښتي چې د جنگ د بندولو لپاره د طالبانو سره مخامخ خبري وکړي. موږ د ولسي جرګې د دفاعي کمیټې د غړي صالح محمد صالح سره مرکه کړې.
صالح محمد صالح صاحب، د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې که امریکا غواړي د افغانستان قضیه واقعا حل شي، نو د افغانستان اشغال د ختم کې او مذاکرو ته د حاضر شي. طالبانو د ډیر وخت رئیس په دې خبرې باندې ټینګار کړی دی او وایي چې موږ مستقیما د امریکایانو سره خبرې کوو، او د افغانستان حکومت په دې ټینګار کوي چې دا د افغانانو مسله ده او د طالبانو او د افغانانو ترمنځ باید خبرې وشي. امریکا او نړیوال ټولنې هم دا ویلي دي چې دا د دوی خپل منځي مسله ده، او امریکا ویلي دي چې موږ د دوی د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوو. نو زه غواړم اساس په نظر باندې پوه شم دلته په منځ کې کوم لار شته چې دغه موضوع حل شي.
دې کې شک نشته، کله دوه قوتونه چې خپل منځ کې جنګیږي او بیا د هغې ته سولې لپاره خبرې کېږي، نو خامخا یو قوت بل قوت ته ډېر غټ غټ هغه پښتو کې متل نوی پاټ، کله چې منځلتوب یا جرګه جوړېږي نو هغه د دغه خلکو چې دا دغې دغې خبرې کوي هغې ته ورو ورو قرار قرار هغه اصلي مقصد ته راولي. زما په نظر که طالبان واقعا په دې خپل خبره مې صادق وي او امریکایانو په خپله خبره صادق وي، زما په نظر دا ډېره لویه خبره نه ده چې طالبان د امریکایانو سره مستقیما خبرې وکړي. یا د افغانستان حکومت نه غواړي چې طالبان د امریکایانو سره خبرې وکړي، غواړي چې د افغانستان د افغانانو د افغانانو خبرې وکړي. زما په نظر دا ډېر مهم ټکی نه دي. مهم ټکی هغه دی چې واقعا موږ اراده لرو که طالبان اراده لري سورې ته او که نه لري، امریکایان اراده لري او که نه لري. که چېرته دواړه قوتونه درې واړه قوتونه وغواړي چې دوی واقعا د سورې لپاره دي، افغانان او جمع طالبان امریکایان مشترک ډول مسکین د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي.
صالح محمد صالح صاحب، تاسو ویلې که اراده موجوده وي که غواړي، اوس دغه څنګه معلومه شي چې دغه کله منځ ورکه شي که پکې باید نه وي، په کومه طریقه دې ته لاره جوړېدای شي؟
واکونه خپل نه لرو که په دې خاطر چې که چېرې موږ خپل واک ولرو. ګوره، طالبان هم چې جنګېږي دا خو ساده جنګ نه دی، ولس کاله د ناټو سره جنګېدل دا ډېر زیات امکانات ته ضرورت لري. دغه طرف خو به طالب له یو څوک ورکوي، طالب هم په خپل واک کې نه دی. بل طرف ته د افغانستان حکومت چې معاش ورکوي، مامورینو ته معاش ورکوي، د دې امنیتي ځواکونو ته ورکوي، دی هم په په یو طرف کې واقع دي. څوک دي چې په دې د اثر شتون لري؟ بلې، خو په امریکا متکی د اوسنۍ جنگ امریکا مخ وړاندې به د کجاغې وته امکانات نه بوي. د اوسنۍ نظام واقعا د امریکا د طالبانو سقوط د روس منځ ته راغلی، نو بهترینه خبره دا ده چې امریکا په دې اوسنۍ جنگ کې داخله ده او طالبان یو طرف ته خبره حقیقت دی، باید دوی سره مخامخ خبرې وکړي.
مګر د دې لپاره د زمینه سازي څوک وکړي؟ د زمینه سازي ولې نه کیږي؟ ورته د تلاره ولې نه برابرېږي؟ همدغسې یو نظر چې تاسو لرئ، لاره برابرېدای شي؟ څوک برابره کړي دا لاره؟
به به طرف ممکن را کار کوله شو ول چې دا کوم سوري خبرې کوي دا ټول طرف طرف ممکن دي چې پاکستان دا خبرې کوي دا طرف ممکن دي افغانستان خبرې کوي طرف ممکن دي ایران خبرې کوي دا به طرف ممکن چې هغه په سوري جنگ کې داخل نه وي هغه کوم شي چې دا خلک د یو می سره کش کې او د افغانستان راتلونکي لپاره باز
در نوریدونکو همدغه سوال مو د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی سره مطرح کړی دی.
محترم ګل پاچا مجیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د مشر ملا هبت الله د اختر د پیغام د دې ټکی په باره کې چې وایي که امریکایان غواړي چې د افغانستان اشغال ختم کړي نو خبرو ته دې حاضر شي؟ یعنی دوی همیش دا خبره کړې ده چې موږ غواړو د امریکا سره خبرې وکړو، د افغانستان د حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي، غواړي وي امریکا سره خبرې وکړو. په منځ کې کومه لاره شته چې د طالبانو دغه خبره چې د امریکایانو سره خبرې کوو او د امریکایانو د خبره چې طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي د دوی د خپل مسله ده او د افغانستان حکومت وایي چې وو دا د افغانانو موضوع ده، باید د افغانستان د حکومت سره وغږیږي؟ دغه کې دا موضوع پاتې ده، جنگونه ادامه لري او ولسی خلک، عام خلک، بیګناه خلک پکې زرګونه زرګونه وژل شوي دي او نور هم وژل کیږي. اوس چې دوی دا د سولې پیغام هم خپور کړی دی، اوربند هم کړی دی، دغسې یو درې ورځې شته په دې منځ کې وخت، فکر کې کوم لاره برابرې دي شي؟ څوک لاره برابره کی چې دغه مسله حل شي، دی یوزینه شروع شي د خبرې؟
ایما په نظر اول خو زوایم چې امریکایانو شتون دی یو توافق یا د افغانستان حکومت سره دی وی هوکړه پاسه شوی چې هغه د افغانستان ملي شورا په تایید شوی دی، نو دوی دلته خپل سر نه دی وسیدلی، نو بنان باید خبرې د افغانستان حکومت سره وشي. بل مسله دا ده چې د امریکایانو شتون دلته مونږه د دې لپاره نه ده خوشاله ورته یو چې دلته امریکایان راشي او دلته خپل اهداف ته ورسیږي. دوی د خپل اهداف خبره به ورکوي دی کې شک نشته، ولی دلته د افغانستان د رژیم د بقا مسله ده چې مونږ د دې لپاره امریکایان که چیرته طالبان واقعا غواړي چې د امریکایانو په وتو سره دوی دلته سول راوسته شي، نو دغه اوربند چې کوم دی دغه اوربند تمدید شي، بین الافغاني خبرې اترې د وشي. که چیرته مونږ په توافق ورسېدو مونږ کولای شو مونږ من هیڅ د افغانستان د ولسی جرګې یا مشرانو جرګې یا حکومت دغه ذمہواري لرو چې په مونږ په یو توافق په اساس امریکایان دلته راوستل دي او توافق په اساس به دوی بیرته خپل وطن ته مونږ دوی ته وایو چې لاړ شي. مونږ افغانستان کې نن جګړه نشته، طالبان سره یا مخالفین سره سولې ته ورسېدو. چې کچیر د دوی وایي چې نه امریکایان د ووزی مونږ بیا اوربند کوو بیا سولې خبرو ته کینو، زه فکر کوم دغه باندې څوک اعتماد نشي کوي او دغه خبرې اساس هم نه لري.
ډیره زیاته مننه ګل پاچا مجیدی صاحب کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د نورستان زراعتي ځمکې سش کال د وچکالۍ له امله د کښت او کروندې څخه پاتې سوې. دې کار د حیواناتو په ژوند تاثیر کړی. د دری خبرونې خبریال ضیاءالرحمن رپورټ رالېږلې چې پښتو متن به یې تاسو ته واورو.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو غرنی ولایت دی چې اکثره خلک یې په مالدارۍ بوخت دي. سش کال په دې ولایت کې د وچکالۍ له امله کرهڼې او مالدارۍ ته تاوان رسېدلی. د نورستان د ولایت د کرهڼې او مالداري رئیس انجینیر عبدالغیاث صدیقی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې سش کال د نورستان، واما او کمدیش په مرکز او ولایاتو کې وچکالي زیاته سوې، د قانون او مالداران د ستونزو سره مخ سوي. د نورستان د ولایت رئیس زیاته کړه چې سش کال د نورستان د ولایت وچکالي په کونړ او لغمان هم تاثیر کړی. د زیاته کړه سش کال وچکالی په مستقیم ډول 1,305 تنو بزګرو او 1,090 څارویو ته زیان اړولی او 40 کیلومتره سیمه یې وچه کړې ده. اکثر مالداران د نورستان ولایت څخه کډه کړې او د کونړ ولایت ته تللي دي. په دې ولایت کې مالداران وایي چې سش کال وچکالی په څارویو کې د مختلفو ناروغیو سبب سوې. دوامه ولسوالی اوسیدونکی سید محمد وایي چې د جلال آباد ښار ته راغلی یم د څاروي د پاره دوا اخلم.
ما جلال آباد آمدیم پیش دوا به خاطر گاو گوسپند و چیزای خود کی دوا ببرم. او جا سالی زیاد شده است، کل گاوار و زراعت مکمل کلش مرض زده است. مردم ما کلش غریب کار است، کل کارش دمی مالداری روان است.
دو ویل دلتا وچکالی ده او به نپیدا کیجه واشه نسته، څاروی په مختلفو ناروغیو اخته دي. د جلال آباد ښار ته راغلی یم چې د چاروی دپاره دوا یوسم. د نورستان خلک اکثره د کرهنې او مالداری له لارې د ژوندانه ضرورتونه پوره کوي. د نورستان مالداری په لغمان او ننګرهار باندې هم اغیزه کړې. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.